کوټې یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. د افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. په دې ساعت خبرونه کې به واوري تمه ده چې نن ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان پر بنسټ د افغان حکومت له زندانونو څخه د طالب بندیانو د آزادېدو لړۍ پیل سي. دا به هم اوري چې په افغانستان کې د کورونا ثبت شوي پیښو شمېر لسو ته ورسید، خو له هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. اوس هم د مهمو خبرونو سره ټکی. په افغانستان کې د کورونا وایرس درې نورې پیښې ثبت شوې. وسله والو طالبانو په کندوز کې د یوې سیمه ییز راډیو چلوونکي او د هغه ملګری تښتولی. او د پاکستان پوځ لوی درستیز وایي پاکستان تیار دی چې د افغانستان د سولې لپاره د خنډونو له لرې کولو سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د کورونا وایرس درې نوې پیښې ثبت شوې. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي دغه پیښې په کاپیسا، بلخ او سمنګانو ولایتونو کې د کورونا وایرس درې نوې پیښې ثبت شوې دي. دغه وزارت وایي د دغو درې پیښو په ثابتېدو سره د کورونا وایرس د مثبتو پیښو ټول شمېر لسو ته ورسید. هرات 15 مثبتې پیښې، سمنګان درې مثبتې پیښې، کاپیسا او بلخ یوه مثبته پیښه. د عامه روغتیا وزارت زیاتوي تر اوسه 101 اتیا مشکوکې نمونې په لابراتوارونو کې ازمویل شوي چې لس مثبتې او 101 نمونې د دایکنډي، پروان او پکتیا ولایتونو د سمپلونو په شمول منفي دي. دغه راز 250 نورې مشکوکې پیښې د لابراتوارونو څېړنې لاندې دي چې پایلې به یې وروسته شریکې سي. وسله والو طالبانو په کندوز ولایت کې د یوې سیمه ییزې راډیو چلوونکي او د هغه ملګری تښتولی. له کندوز څخه د ازادي راډیو د خبریال راپور سره سم د کیهان سیمه ییز راډیو مسؤول مدیر نورحیم عاطف له یو بل تن سره پرون هغه مهال وتښتول سول چې د ابدان دښتې ته د میلې لپاره تللی و. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویندوی هجرت الله اکبری بیا وایي چې طالبانو په ابدان دښته کې د کندوز پر یو شمېر اوسېدونکو برید کړی او په نتیجه کې یو ساتنمن وژل سوی او دوه تنه ملکیان د طالبانو له لورې نامعلوم ځای ته تښتول سوي دي. ښاغلی اکبری زیاتوي چې په تښتول سویو ملکیانو کې د کیهان راډیو مسؤول مدیر هم شامل دی. وسله والو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. ابدان دښته چې د کندوز ښار په شمال کې موقعیت لري، په پسرلي کې د دې ولایت د اوسېدونکو تفریح ځای ده. او د هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د پاکستان د پوځ لوی درستی جنرال قمر باجوه وایي پاکستان تیار دی چې د افغانستان د سولې لپاره د خنډونو له لرې کولو سره مرسته وکړي. د پاکستاني رسنوی د راپور له مخې جنرال باجوه پرون په راولپنډي کې د افغانستان په اړه د پاکستان د پوځ د قلي اردوګانو د عمومي قمندانانو په غونډه کې په افغانستان کې پر سوله ټینګار وکړ. ویل د سیمې د ثبات او د سولې لاره له افغانستانه تیریږي. له بل خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې له ټول افغان خوا وغواړي چې د سولې د پروسې د دوهم پړاو لوري ته ګام واخلي او بین الافغاني خبرې پیل کړي. د پاکستان د بندنیو چارو وزارت ویندوی عائشه فاروقی په یوې خبري غونډه کې وویل دا اوس مهمه ده چې د بین الافغاني خبرو اترو لور ته د ګام اخیستلو لپاره له فرصته ګټه واخیستل سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9 له موافقې سره سم ټاکل سوي و چې د مارچ په 10 یعنی د رواني اونۍ د سه شنبې په ورځ بین الافغاني خبرې پیل سوي وي. پاکستان پرون اعلان وکړ چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره له افغانستان او ایران سره خپلې پولې د دو اونۍ لپاره بندوي. ایران، چین او ایتالیا وروسته په نړۍ کې دریم هیواد دی چې د کورونا په وایرس ډیر خلک پکې مړه سوي دي، خو په افغانستان کې تر اوسه د اوو تنو کورونا وایرس تایید شوی. د پاکستان د کورونا چارو وزارت له حکم سره سم له افغانستان او ایران سره به د پاکستان پوله د مارچ له 14 یعنی له راتلونکې دوشنبې څخه د دو اونۍ لپاره بندوي. پاکستان پرون همدارز اعلان وکړ چې د روان 2000 د اپریل تر 15 نیټې پورې به د دې هیواد ټول ښوونځي او پوهنتونونه رخصت وي. تر پرون پورې په پاکستان کې د 21 د کورونا وایرس تایید شوی و. د اروپا د فوټبال ټولو مهمو لیګونو د کورونا وایرس په خطر سیالۍ ځنډولې دي. د جرمني د ډي پي آی خبري اجانس راپور له مخې د اروپا د فوټبال ټولنې یا یوفا هم پرون تر نامعلومې مودې پورې د اروپا د فوټبال اتلولۍ او اروپایي لیګ سیالۍ وځنډولې. همدارس پرون د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ سیالۍ له نندارچیانو پرته په سیډني کې وشوه. او د انګلستان د کرکټ ملي لوبډله د سیالۍ لپاره سریلانکا ته خپل سفر لغوه کړ. لبل خو هند وای د دغه هوا د کرکټ غوره لیګ ای پی ایل په نړۍ کې د کورونا د خپرې شوی وایروس لکبل د اپریل په 15 مانه نه پیلېږي. خو له دې سره سره چې کورونا وایروس په نړۍ کې پر ګڼو سپورتي سیالیو سیوری غوړولی، جاپان وایي د جولای په میاشت کې د توکیو د المپیک سیالیو لپاره چمتووالی نیسي. او وروستی خبر هم دا چې د روسیې ټولو سیمو د اساسي قانون اصلاحات تصویب کړل. دا ګام د ولسمشر په انتخاباتو کې د روسیې د اوسني ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د بیا کاندیدو لاره هواروي. ریا خبری آژانس د پارلمان د سنا جرګې د اساسي قانون د کمیټې د رئیس اندر کلاش په قول وویل چې د روسیې فدرالي شورا د دغه هیواد د ټولو سیمو د پارلمانونو د رایو پایلې ترلاسه کړې چې ټولې مثبتې دي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو ته خوږ یاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ سپو 1289 نوي په سترو خرنو کې په 3.5 اف ام اوریدلای شئ. و باورې چې تمه د نن ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان پر بنسټ د افغان حکومت له زندانونو څخه د طالب بندیانو د ازادېدو لړۍ پیل کړي. د امیر روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د کورونا ثبت شوي پیښو شمیر 100 ته ورسید.
تر مجموع 181 واقع مشکوک په لابراتوارها مراجعه کرده که نتایج ده نمونهش مثبت و 181 سمپلش منفی می بود.
د امیر روغتیا وزارت ویان حمید مایار. اوس هم د دې پروګرام د سر موضوع تمه ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان پر بنسټ د افغان حکومت له زندانونو څخه د طالب بندیانو د ازادېدو لړۍ پیل کړي. ولسمشر غنی د سه‌شنبې په شپه ناوخته د طالب بندیانو د ازادېدو په اړه فرمان صادر کړ چې پکې په لومړي ځل د 1500 طالب بندیانو د ازادېدو ته اشاره سوي. د دې فرمان له مخې نن شنبه د همدې د 1500 طالب بندیانو له ډلې څخه 100 تنه آزاد شي. دغه موضوع امید زهیرمل څېړلې ده او اوس را سره استودیو کې دا زهرمل سپه دا ورستی جزئیات څه دي؟
بلې، سلام تاسو ته. افغان صاحب اوریدونکو ته هغه ډول چې تاسو اشاره وکړه، جمهور رئیس محمد اشرف غنی د تیرې سه‌شنبې په شپه اشاره وکړه، البته یو فرمان صادر کړ چې د طالب بندیانو د خلاصون لړۍ پیلوي. البته د هغه 15000 طالب بندیانو چې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ پرې هوکړه وشوه چې له بنده بازاتېږي، او د دې هدف هم دا و چې د افغانانو ترمنځ کوم بین الافغاني خبرې چې دي هغه باید پیل شي، او دغه کار د یو حسنینیت په خاطر باندې یا په دې خاطر باندې چې بین الافغاني خبرو پایل د زمينه برابر شي وشي. نن د هاغې نیټې لومړی ورځ ده، یعنی د شنبې ورځ چې تمه د دماغ فرمان پر اساس باندې د هاغه 1500 نه چې د فرمان په دویمه ماده کې ورته اشاره شوې ده چې دوی به د عمر روغتیایي وضعیت ته د بند پاتې مودې ته په کتو باندې خوشي کیږي. نن یې باید له ډلې 100 تنه د پروان له زندان څخه، هدف د بګرام زندان دی په پروان کې، له دوی څخه آزاد شي. تر دم ګړۍ پورې د دغه زندانیانو د خلاصون لړۍ پیل شوې ده. په دې معنی چې زندان څخه دغه زندانیان چې په طالب بندیان پورې مربوط دي آزاد شوي نه دي. دننه هلته رسنۍ هم تلي خبري اعلان هم تلي له سهار را په دې خوا د افغانستان د حکومت د چارواکو سره ما بیلابیلې خبرې کړې دي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایندویان وایي چې دغه مسله د افغانستان د امنیت شورا ته مربوطه ده. هغه ډول چې جمهور رئیس د خپل فرمان په څلورمه ماده کې، چې دغه فرمان څلور ماده لري، او په څلورمه ماده کې هم دې ته اشاره شوې چې د امنیت شورا به د زندانیانو خلاصون او نور ټول اړوند چارې چې مرتبط کیږي، د هغوی بایومیټریک، د هغوی نور معلومات هغه د امنیت شورا کار دی، او دغه بهیر باید پای ته ورسي. او باید ووایي کې اما د امنیت شورا سره د زلونو اړیکو نه بیا هم دوی تر دم کړي پورې حاضر شوي نه دي چې دا موضوع را روښانه کړي چې آیا نن دغه زندانیان رسمن خوشي کیږي، او هماغه سلطه نه دي، او څه چې په فرمان کې ورته اشاره شوې ده چې د روغتیايي وضعیت عمر په کتاب کتو باندې او تر خوای د دوی شمیر ته په کتو باندې. ځکه طالبانو افغان صاحب د دغه فرمان نو وروسته البته هغه معلومات چې خبره شول چې شاید د رویټرز خبري رانس د فرمان د جمهور رئیس د فرمان نه وړاندې یو موضوع ته اشاره کړې و چې زر تنه خوشی کیږي، اما طالبانو خبرګون خو د چې دوی چې کوم نوملړ ورکړی دی د امریکا متحده ایالاتو پلاوي ته، د هماغه نوملړ پر اساس باندې باید دوی د طالب بندیان خلاص شي، نه پکې جالکاری وشي او یا هم په دښته کې دغه ته وسپارل شي او یا د دوی د پلاوي نه وروسته چې کله زندان ته ستدیق شي. او باید همدغه مشخصه کړې نه ده د افغانستان حکومت، خو طالبانو چې کوم په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین چې ازادي راډیو ته ویلي، هغوی دا خو دې ته اشاره کړې چې بندیان به په دوو برخو کې، یا به خپله دوی پلاوی چې کله ځي زندانونو ته تصدیقي به دوی ته عمل ته سپارل
کېږي،
بل طالب پلاوی، او یا به هم په یوه صحرا یا دښته کې دوی ته سپارل کېږي. اما اوس چې خبریالان هغلته تللي او د افغانستان حکومت هم دا دقیقه کړې نه ده چې آیا دغه طالب زندانیان خپله د باګرام تر مخه یا د پروان ولایت کې طالبانو ته سپارل کېږي یو کنه، له دې ځایه انتقال شوي کومې بلې سیمې ته او هلته طالبانو ته ورکول کېږي.
دا خو د باګرام د زندان وروستی حال و، دلته د پلچرخي په زندان کې یو شمېر طالب بندیان دي، که په دې اړه معلومات راکړي. دلته پروګرام نشته، دا لړۍ به لمدي چې کله پیل
ابتدایي فرمان ته چې جمهور رئیس په خپل فرمان کې وته اشاره کړې، هغه پیل د باګرام د پروان د زندان څخه دی. هلته چې کوم زندانیان دي، د دې بهیر نه په پیلي کې لاغنه وروسته بیا په نورو زندانونو کې چې د افغانستان په زندانونو کې طالب بندیان دي هغه ته برازیل کې، یعنې هغه یا پیل چې د سلطنو بندیانو دی چې هغه له باګرام زندان څخه خوشل کېږي، او په ورځني ډول سل نفره تر هغه چې 1500 نفره خوشي شي. اما شرط پکې افغان صاحب دی چې دغه 1500 طالب بندیانو خوشی کېدل د بین الافغاني مذاکراتو تر پایل پورې دي، تر څو زمينه دي ته برابر کړي چې خشونت یا تاوتریخواله راکم کړي او داسې راکم کړي چې قابل د ملاحظه اوسي، چې د جمهور رئیس په فرمان کې دي. مشروط په هم په همدې ډول پورې دي. جمهور رئیس او سلاکار هم دې ته اشاره کړې ده چې بندیانو رهایی یا ازادي دل پر دې پورې تړلې دي چې باید تاوتریخواله راکم شي، هغه ډول تاوتریخواله راکم شي چې خلک محسوس کړي چې بلې جنگ جګړه راکمه شوې ده یا شدت راکم شوې ده. نو ذکر طالبانو د رهایی مشته دي، او د دې سره به زمينه هم برابر شي چې بین الافغاني خبرو کې پرمختګ وشي.
ډیره زیاته مننه امید ظاهر مالو چې د ولسمشر د ورستی فرمان په اړه باندې معلومات راکول. اوس د باګرام زندان ته چیرته چې ټاکل شوی د نن دغه زندانیان آزاد سیالته د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش ده. حنایش صاحب کډما غږ اوري او درځي، ورستی حال څه دالته د بندیانو د ازادي دوه څه سرک لیدل کیږي کنه؟
نو رئیس سلام باندې کوم، او دا څه ویل شوی چې د طالبانو زندانیان نږدې د سل تنه کسان نن هغه شي را خلاص شي، خو مګر دا اوس ویل شوی دی چې دا په تعویق تللی ده، تعویق په دې خاطر چې روښانه نه ده، دلته آمادگی هم دومره روښانه نه ده. آمادگی د طالبانو کورنۍ چې ویل شوی چې هغوی آمادگی لري چې بیرته تسلیم شي، هلته په میدان هوایی باګرام کې په دروازو کې هیڅ کوم آمادگی پکې نه ښکارېږي. دا په دې معنا دی چې هغه کورنۍ چې د خپل زندانیانو او کورنۍ غیر سره هغه لري ارتباط لري، هغوی ته معلومات دا دی چې دا په تعویق تللی ده، تعویق شوی ده.
یعنی هنش صاحب داسې ویل کېده چې کله دغه بندیان ازادېږي نو یو طالب پلاوی به هم هلته ورځي. تاسې یوازې د طالب زندانیانو د کورنۍ غړي هلته ګوري که کوم هم د طالب د پلاوی هلته راغلی ده؟
قطعا هیڅ څوک نشته، هیڅ علایم نشته. دا په دې معنا ده چې دا معلومات دا سم نه وه، دا معلومات چې هغه دا هماهنګي شوی نه ده. دا په دې خاطر چې زموږ منابع هم دا تایید کوي چې هیڅ کوم په دې هکله څه ویلی شوی نه ده. په دې خاطر چې که هغوی نن خلاصېدل نو د هغوی کورنۍ دلته راغلې، او نورو کسان چې نورو یا د طالبانو استازي باید دلته وي. په دې خاطر چې یوازینۍ لاره چې په هوایي زندان باګرام هوایي زندان چې بندیان خلاصېږي، نو د دې دروازې څلور د دروازې
درېمه انس صاحب ډېر بښنه سره تاسو خلته خو یې دلته به کېدای شي حکومتي ځینې چارواکي هم یې دوی په دې اړه باندې تاسو ته څه وایي چې دغه هماهنګي ښه سمه نه وسوي، پلان کله ده او پروګرام څه وخت؟
د پروان او د باګرام چارواکي مسؤلین، د حکومتي مسؤلین وایي دا دا مسله د هغوی صلاحیت نه ده. په دې خاطر چې دا مسله ډیره غټه ده، او په دې خاطر هغوی ته قطعا معلومات په دې اکله نه لري. خو صرف هم داسې همدا هغوی ویلي چې دا په تاریخ تللی ده، دا معلومه ده چې سبا کېږي دا ترسره کېږي چې بندیان خوشي کېږي کابل وخت.
ډېره زیات تمنا زموږ همکار احمد هنای شو چې د باګرام زندان له دروازې څخه د بندیانو د آزادېدو په اړه وروستي معلومات ورکول ټاکل سوی ده چې نن د ولسمشر محمد اشرف غني د فرمان پر بنسټ یو شمېر طالب زندانیان د باګرام له زندان څخه آزاد سي. درنو اوریدونکو په دې اړه به تاسو ته بیا وروسته معلومات درکړو چې نن آزادېږي که یو واقعا دغه آزادېدو مسله ځنډول سوې ده.
په هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه آزادی رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده آزادی ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
اوس هم اقتصادي خبرونه چې ناجی ساپی چمتو کړي.
د افغانستان د ترانسپورتي خدماتونو د وړاندې کولو له لارې 12.3 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي. دا خبرې د ترانسپورت وزارت سرپرست محمد یما شمس د حکومت د اطلاعاتو رسنیو په مرکز کې ملت ته د ځواب ویلو په پروګرام کې وکړې. د ترانسپورت وزارت د معلوماتو په اساس په 1990 کال کې د 30 ولایتونو په کچه د تطبیق شویو پروژو له لارې په مستقیم ډول شاوخوا د 30 او په غیر مستقیم ډول د شاوخوا 1.3 دندو د رامنځته کېدو زمینه هم برابره کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي داسې یوه طرحه یې جوړه کړې چې د کورونا ویروس له امله پېښېدونکو اقتصادي زیانونو څخه مخنیوی وکړي. د دې خونی بیان جناقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل کورونا ویروس اقتصادي زیانونه به هم ولري او خلک هڅه کوي چې یو اندازه خوراکي توکي کورونو کې ذخیره کړي. نوموړي وویل چې دغه طرحه یې جمهوري ریاست سره شریکه کړې ده. دا مهال د کورونا ویروس د خپرېدو له امله شیرخان، اسلام قلعه، سپین بولدک، اقینا او حیرتان بندرونه تړل شوی دي. پاکستان هم اعلان کړی چې د راتلونکو دوشنبه په ورځ به د دوه اونیو لپاره له افغانستان سره خپلې ټولې لارې وتړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو 3 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاونډ 2 افغانۍ، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 5 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1480 افغانۍ.
اوریدونکو تاسو ازادي راډیو ته غواګی است. د افغانستان د امنیت وزارت وایي چې په افغانستان کې د کورونا د ثبت شوی پی خوشمیر لسو تنو ته ورسید. دغه وزارت وایي حمید مایر نن ازادي راډیو ته وویل چې خلک باید په لوی غونډو او بیروبار ځایونو کې ګډون وکړي. دا سهال کې چې د کابل ښار اوسیدونکي لا هم لوی غونډو کې ګډون کوي او د کورونا وایرس له زیان څخه ناخبره دي. دغه موضوع ډیوی نادر تعقیب کړی د محل رسره په سټوډیو کې ده. اغلی نادر، په دې اړه وروستي جزئیات شي.
د کابل چمن حضوري هغه ځای چې د افغانستان حکومت د کرونا وایرس د خپرېدو له امله څو ځله خبرداری ورکړی، خو لا هم دې ځای کې څو ورځې د بزګشي لوبې روانې او زرګونه تماشاچیان یې لیدو ته ورځي. د کرونا وایرس څخه بې خبره د بزګشي لوبو لیدلو لپاره دې چمن ته راغلي دي.
نوم تازه خان احمدزی او ډیر لقمن دی د بسکشی نه لاس بوجو یو لاس بوجو ټیم کې ډیر ځات خلک راځي بالکل چکو کې جاي نه په صورت باندې موږ ګران دي نه یو موږ په دې خبره باندې چې خدای مرسته د خدای جانب ده معلومات کوم کړی دي او من د صحت وزارت صحت ډیر معلومات پر یار ورس خو خلک نگران نه لري بالکل.
هغه وایي دا د حکومت دنده ده چې دا د دا ډول راټولېدو مخه ونیسي تر څو خلک دې ډول مراسمو کې ګډون ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کرونا مثبتو پیښو د ډېرېدو خبر ورکوي. د دې وزارت میان وحید مایار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د
کرونا درې مثبت پیښې بلخ، سمنګان او کاپیسا کې تثبیت شوي دي چې د دې واقعاتو له ثبت سره د کرونا مثبت پیښو شمیر لسو ته رسیږي چې له دې ډلې پنځه هرات ولایت، درې سمنګان، یوه په کاپیسا او یو بله هم د بلخ ولایت کې ثبت شوې ده. ښاغلی معیار وای چې تر دې دمه 111 مشکوکې پیښې لابراتوارونو ته رسیدلې دي چې له دې ډلې 111 منفي او یوازې 10 مثبتې ثابت شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې دې وروستیو کې سلګونه د کرونا پیښې د افغانستان ګاونډي هیواد ایران کې ثبت شوې دي او د کرونا وایروس د خپرېدو اندېښنو سره د ایران سره د افغانستان پولې لا نه دي تړل شوي. د افغانستان بل ګاونډي په هیواد پاکستان بیا تازه ویلي چې له راتلونکي دوشنبې څخه تر دوو اونیو پورې به د افغانستان پر مخ د دې هیواد پولې تړلې وي. د افغانستان حکومت مخکې له دې د کرونا وایروس د خپرېدو له ویرې د ښځو نړیوالې ورځې یا 8 مارچ لمانځنه، د عبدالعلي مزاري 15 تلین غونډه، د مخکنی ولسمشر حامد کرزي لومړی مرستیال، د مارشال محمد قسیم فهیم شپږم تلین غونډې ځنډولې وي. خو د کابل ځینې اوسېدونکي بیا نیوکه لري چې حکومت تر دې دمه نه دی توانېدلی چې د داسې غونډو مخه ونیسي.
دلته ګوره تبلیغ کوي په ټی وی په ریډیو په دغه کې اعلان کوي چې دا چا سره نږدې مو ودرکه، چا سره غاړي وزه مو، چا سره دا مو، دا ټول تخله باندې وي. خو دغه سي ممانعت یې نه کوي چې بندې کا مطلب پولیس له وظیفه ورکا.
تا د افغانستان امیر روغتیا بزکشي لوبو ته په اشاره له خلکو غواړي چې د نورو سپارښتنو تر څنګ د داسې لوی غونډو کې ګډون ونکړي. د وزارت د خلکو ونډه د دې وایروس څخه د ژغورنې برخه کې اړینه یادوي. بلې افغان صاحب،
ډېر زیات مننه. اوس ورزو هم بلخ ته چیرته چې وروستۍ د کرونا پیښه ثبت شوې ده. د محل رسره د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزای د ټلیفون په لیکه ده. حبیبزای صاحب، که په دې اړه باندې راته ووایي چې دا پیښه کله ثبت شوې ده او دا کوم کس په دغه وایروس باندې ککړل ده، خپل د مزار اوسیدونکو یو کله بل چې نه مهاجر یا کډوال څوک راغلی یا مسافر راغلی؟
افغان صاحب، موږ په بلخ ولایت کې د ساعت همې له چارواکو سره چې خبرې درلودې، دوی دغه مثبتې پیښې د کرونا د ثبت په اړه نه د تایید جزئیات اکړهونه هم درات. خو بیا د عامې روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې دغه پیښه یې پرون ثبت کړې ده په بلخ ولایت کې، او دغه ناروغۍ د مبتلا کس جزئیات لا تر اوسه نه دي په ډاګه شوي. د کرونا ویروس په وړاندې د اندېښنو له امله نن ورځ د بلخ والي مرستیال بشیر احمد توحیدی اعلان وکړ چې راتلونکي کال ته به، یعنی د 1999 کال لپاره، د نوروز مراسم نه ترسره کی په بلخ ولایت کې، او سر له سبب په وټلونو کې په ودونو باندې هم بندیز ولګول شي، او همدارنګه په نورو ادبي او ټولنیزو او فرهنګي پراخو غونډو چې په بلخ ولایت کې به هر کال د نوروز په دوشال کې ترسره کیدلې په هغو بندیز لګول شوی، او خلکو ته هم غوښتنه شوې چې په مزدحمو ځایونو کې هلته چې ګڼه ګوڼه زیاته ده او د خلکو تګ راتګ ډېر دی،
ډېر زیات مننه. یو تازه خبر هم ده چې افغان حکومت په ټولو ورزشي لوبو باندې، همدارنګه چیرته چې لوبې کېږي په هغه باندې بندیز لګولی، البته تر نامعلومې مودې پورې. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د بزکشي لوبې روانې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم یو امنیتي موضوع. د غزنی اوسیدونکو وی ویره لري چې د هوا په تودیدو سره به په دغه ولایت کې جنگ جګړه بیا زور واخلي. دوی وای کسول ونسینو دولت باید په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د جګړو مخه ډب کړي. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم وسلوالو طالبان د غزنی مرکز ته چیر مخپلو وسلوالو حضور لري، خو دلته چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د وسلوالو زور کم شوی او نشي کولای بریدونه ترسره کړي. حبیب الرحمن تحصیل له غزنی څخه په دې اړه راپور راکوي.
د غزنی یو شمیر ولسی وګړي د ولایتي شورا غړي او دغه شان ځینې دولتي چارواکي ویره لري چې د هوا په تودېدو سره به په غزنی کې جنگ جګړه بیا زور واخلي. دوی وایي که سوله ونسي نو دولت باید په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د جګړو زور وبکړي. دوی دغه خبره په داسې حال کې کوي چې د تیرو دولسو کالو راهیسې په دغه ولایت کې له پسرلي سره سم جګړې هم تودېږي چې له امله یې هر کال د امنیتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو تر څنګ ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوړي.
نومې رحمت الله د غزنی ښار اوسېدونکی یم. دا اندېښنه په ځای ده چې د اوله تودېدو سره به بیا جګړه ډګر تودېږي او په دې کې هېڅ شک نشته. ولې نومړیتوب باید ښکېلې غاړې سولې ته ورکړي؟ دولت ته پکار ده چې هغه خپل امادګۍ ولري، له دفاعي حالت څخه ووځي.
احمد ګل هم د غزنی ولایت اوسېدونکی. دا اندېښنه د غزنی ولایت له ټولو اوسېدونکو سره موجوده ده چې طالبان به د هوا د تودېدو موسم کې دوی به خپل عملیاتو ته زور ورکړي، دوی به خپلو بریدونو ته زور ورکړي. نو زموږ حکومت څخه هم هیله ده چې دوی هم خپل تدابیر ونیسي. خدای دې اول لومړی دا سوله وکړي، که چیرې سوله ونه شوه دوی دې هم لکه څنګه چې دوی په تاروزي حالت کې وو بیرته دې خپل تاروزي حالت غوره کړي.
د دې ولایت د ولایتي شورا غړي هم وایي که مرکزي دولت په غزنی کې د وسلوالو په ځپلو لاس پورې نه کړي نو د نورو کلونو په شان به سږ کال هم خونړی وي. د دغه شورا مرستیال امان الله کمرانی ازادي راډیو ته وویل چې د غزنی ولس ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې دی او پاته نورو ته یې د ورتګ لارې د خلکو پر مخ تړلې دي.
غزنی کې مشکلات شته او د خلکو ویره په ځای ده. نظر به نورو ولایتو ته د غزنی کې جنګونه دوام پیدا کړي او د حواله تولیدو سره په غزنی کې ترورو جنګونه زیاتېږي. دا یو معلومه حقیقت ده، ځکه د غزنی موجوده اداره نشي کولای چې غزنی تر کنټرول لاندې ونیسي او یا په غزنی کې امنیت راولي.
بل لور ته بیا دولتي چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې نور د وسلوالو زور کم سوی او نسی کولای بریدونه تر سره کړي. والی واحد الله کلیمزای وایي وسلوال طالبان توان نه لري چې بریدونه وکړي.
مو د غزنی په کچه پوره چمتووالی لرو چې په هر نقطه کې دوی هر تحرک خونسا کوو او خلاباتونکی جواب ورکوو. او په څنګ کې تاسو ولیدل چې ائتلاف ځواکونو د امریکې متحده ایالاتو په زغرده باندې اعلان وکړ چې احیانا طالبان سرغړونه وکړه، د خشونت په کاهش کې اقدام ونه کړه او حملات ولري. موږ به د افغان ځواکونو تر شا کماف سابق د دوی حمایه بکوو، د دوی ملاتړ بکوو.
په غزنی کې د نظر خاوندان او د ولایتي شورا غړي په دې نظر دي چې که مرکزی دولت غزنی ته پام وانړوي نو کېدای سي غزنی ولایت یو ځل بیا له سقوط سره مخ سي. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم وسلوال طالبان د غزنی مرکز ته څیرمه څلورو لورو ته خپل وسلوال حضور لري.
په هر تصویر کې زر خبري سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته ناجی صاحب کتنه کړې ده او په ګډې سره اورو.
دنیا ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی سیاسي بحران او د امریکا مبهمې هسي. وړاندې راغلي سره له دې چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په شمول په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست او نورو امریکایي چارواکو د اشرف غني د تحلیف مراسمو په ګډون سره ظاهراً د حکومت ته مشروعیت ورکړ، خو د سرمقل لیکونکي په باور د عبدالله په تړاو د زلمي خلیلزاد تازه څرګندونې ښیي چې امریکا په افغانستان کې د یوې بلې او نورې لوبې په لټه کې ده. د سرمقل لیکونکي په باور د خلیلزاد دا څرګندونې چې ویلي متحده ایالات په افغانستان کې له هغه حکومت نه ملاتړ کوي چې عبدالله هم پکې شامل وي، دا په دې معنی چې له یوې خوا امریکا اشرف غنی ته د مشروعیت ډاډ ورکوي او له بلې خوا عبدالله ته دا پیغام رسوي چې پر خپل موقف کلک ودرېږي او د غوښتنو د تحقق په برخه کې دوی ورسره دي. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې راغلي دا احتمال قوي دی چې امریکا به یو ځلې بیا دواړه لوري د واک او امتیازاتو پر ویش توافق ته رسوي او دا به د پخوا په څیر لوبه بیا تکرار شي، خو یوازې په شکلي لحاظ ښې یو څه توپیر ولري. ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي په داسې حال کې چې ټاکل شوی د سولې مذاکراتو لپاره د حکومت پلاوی نهایي شي، خو د انتخاباتي ډلو ترمنځ اختلافات لا هم نه دي حل شوي او خلکو ته ګڼې اندېښنې پیدا شوې دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي اوس مهال ډېری کارپوهان د ملامتۍ بار په کمیسیونونه اچوي چې ونه توانېدل د انتخاباتو رڼې پایلې اعلان کړي. د سرمقل لیکونکي په باور چیرې دغه دوه عالي جنابان د خبرو اترو له لارې خپل منځي ستونزې هوارې نه کړي، د دواړو لورو ترمنځ د نښتې ډېر احتمال موجود دی چې بیا به یې کنټرولول ډېر ستونزمن وي. د سرمقالې په ورستۍ برخه کې راغلي دواړو لورو ته اړتیا ده چې د هیواد ملي ګټو ته پام وکړي او دغو اختلافاتو ته د پای ټکی کېږدي. او هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي ایران د کورونا ویروس خپرېدو راهیسې هره ورځ افغانستان ته له 9 تر 15 لسو پورې افغان کډوال په زور راستنوي. د سرمقالې لیکونکي په باور اړتیا ده چې سرحدونو کې کنټرول زیات شي او له پاکستان او ایران راتلونکي افغانان باید په بندرونو کې تشخیص او تداوي شي، کنه نو په افغانستان کې به دا ناروغي ناورین رامنځته کړي.
یکصد و یک زن، صلح از دید زنان افغانستان.
بیرزاس کرده هستم، باشنده ولایت بغلان، 18 سال سن دارم و همچنان مکتب نو خلاص کردیم. بدون شک همه ما میفهمیم صلح یک پدیده است که زندگی همه را میتونه نجات بده، چون در حال حاضر خصوصا شاگردا که از خانه میبراین فامیلاشون به این فکر است چی وقت انفجار انتحار میشه، و وقتی که ما صلح داشته باشیم پدر مادر ذهن و شاگردا خودشان آرام میباشه، به درس و تحصیل و به همه چیز میتونه رسیدگی کنن. دموکراسی را بعضها پدیده شون فکر میکنن، اما دموکراسی که از خارج مثلا در خود افغانستان به زن حق داده شوه و همچنان حق زن پایمال نشه، از این دموکراسی را کار داریم. حقوق بشر، حقوق بشر باید است در این فکر باشه که چگونه بتونه صلح در افغانستان بیاره، و همچنان آزادی بیان مهمتر از هم است.
درنو اړیدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري اوس مهال په افغانستان کې 2:00 بجې شوې ده. هم د خبرونو سره ټکی په افغانستان کې د کورونا وایرس درې نورې پیښې ثبت شوې دي. وسلوالو طالبانو په کندوز ولایت کې د یوې سیمیزې راډیو چلوونکي او د هغه ملګری تښتولي دي. پاکستان پرون اعلان وکړ چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره له افغانستان او ایران سره خپلې ټو پولې د دوونۍ لپاره بندوي. د پاکستان پوځ لوی درستی جنرال قمر باجوه وای پاکستان تیار دی چې د افغانستان د سولې په لاره کې د خنډونو له لرې کولو سره مرسته وکړي. د روسیې ټولو سیمو د اساسي قانون اصلاحات تصویب کړل او د اروپا د فوټبال ټولو مهمو لیګونو د کورونا وایرس په خاطر سیالۍ ځنډولې دي. اوس هم 19 پروګرام د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو در نووري دونکو زمر سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی ماتیم او تاسو ته زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د ملګرو ملتونو د نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي د دوی د اټکل لمخې دا مهال په نړۍ کې د محتاجونو شمېر تر 500 میلیونه اوښتې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا او تک څخه د نشي مواد په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
د هرات پولیسو د زرګونه کیلوګرامه بنګو د قاچاقو مخاوني ولا. د هرات ولایت د امنیت قمندانې په خبر پاڼه کې راغلي چې پولیسو د هود د میاشتې په شلمه نیټه 5355 کیلوګرامه بنګ نیولې چې له هلمند ولایت څخه په یو موټر کې هرات ته قاچاق کیدلې. د بنګو د قاچاق په تور موټر چلوونکي هم نیول شوی دی. په نیمروز ولایت کې دوه پولیس د څه د پاسه 300 کیلوګرامه نشه یي مواد د قاچاق په تور ونیول شول. د نیمروز ولایت امنیت قمندان علادات فدایي ازادي رړیتو ویل د دوه پولیسو غوښتل چې 329 کیلوګرامه تریاک په کورولا موټر کې له بکوا ولسوالۍ څخه زرنج ښار ته قاچاق کړي چې د تلاشۍ پر مهال ونیول شول. له دوی سره د پولیسو کارتونه او 2 میله وسلې هم نیول شوې دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیر 2 ورځو کې د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو پر ضد څه د پاسه 6 عملیات کړي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي رادیو ویل د عملیات له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د افغانستان په 16 ولایتونو کې کړي دي.
په دې عملیاتو کې څه د پاسه 6 ټنه نشه یي مواد نیول شوې او د دې موادو د قاچاق او ساتنې په تور 15 کسان هم نیول شوی دي. په نیول شوی نشه یي موادو کې هیروئین، تریاک، چارس، خیخه، الکولي مشروبات او نشه یي ګولۍ شامل دي.
د یادونه ورد چيلي دي تورانو کسانو سره وسلي هم نیول شوې دي. د ننګرهار پولیسو څه د پاسا 80 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیانی ازادي رړیتو ویل د ننګرهار پولیسو په درې جلا جلا پیښو کې په مهمندره، خوګیانو او د جلال آباد ښار په درې مناحیه کې 80 کیلوګرامه هیروین، خیخه، تریاک او چرس ونیول او په تورې 9 کسان هم نیول شوي دي. خاغلی خوګیانی زیاتوي چې د ننګرهار پولیسو په تیرو درې اونۍ کې 100 کیلوګرامه نشه یي مواد او د دې موادو د قاچاقو په تورې 38 کسان هم نیولي دي. او د ونې روسي بي خداده چې د کابل پولیسو په دوو بیلا بیلو پیښو کې کابل ښار ته د نشي موادو او نشي ګولیو د قاچاقو مخنی ولیده. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند فردوس فرمان زادې رریته ویل په لومړی پیښه کې یو تن هغه مهال ونیول شو چې غوښتل 12 کیلوګرامه چرس د افغانستان له شمال څخه کابل ته قاچاق کړي چې د کابل په شمالي دروازه کې د تلاشي پر مهال ونیول شول. او په دوهمه پیخه کې پولیسو 11 کیلوګرامه چارس او وزره نشه یي ګولې هغه مهال ونیولې چې دوه تنو د کابل ښار په اتمه او شپاړسمه ناحیه کې پر معتادینو باندې خرڅولې.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. دا مهال په نړۍ کې د محتاجونو شمیر تر 500 میلیونه اوښتی دی.
دا اټکل له مخې په نړۍ کې د محتاجینو شمیر له 30 میلیونو څخه 35 میلیونو ته لوړ شوی دی.
دا چې د لوړو زده کړو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې کوم مسؤلیتونه لري، په دې اړه د لوړو زده کړو له سرپرست وزیر عبدالتواب بالاکرزی سره مرکه لرو.
په کومو کې د نشي توکو د مخنیوي لپاره هم ډېر جدي هدایات او هغه وخت هم تعقیبېږي.
د پوهان په نوم یو معتاد وایي چې د معلولیت د مرستې اوه تلکه افغانۍ په نشو کې ځینې ولاړې.
کور ته چې لاړ شم وړکۍ ورور مې چاقو راپسې وباسي، زه بس ژړا راشي زه تیږ وځم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
ښځې اسد ولې ډوډۍ ته نه راځي؟
وای نه خورم.
ولې نه خوري؟
ناروغ دی.
څه تکلیف لري؟
نه پوهېږم، تک ژړا غوښتې دی.
اوس خپرونه په نړۍ کې د محتاجینو د ډېرېدو په موضوع باندې پیل کوو. د نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په نړۍ کې د محتاجونو شمیر په چټکۍ سره ډیریږي. د ملګرو ملتونو د نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر ګاډاویلی وایي چې د دوی د اټکل له مخې دا مهال په نړۍ کې د محتاجونو شمیر تر 500 میلیونه اوښتی دی. نړیوال روغتیایي سازمان خبرداری ورکوي چې د نشي ګولیو ډیر استعمال هم اوس په یو ناورین باندې اوښتی دی. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنه وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په نړۍ کې د نشه یي موادو سروې او راپورونه چمتو کول یو مهم کار ګڼي. د دې ادارې په باور دا معلومات به له دولتونو سره مرسته وکړي چې له نشه یي موادو سره په ګډه مبارزه وکړي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر ګاډاویلی له نشه یي موادو سره د مبارزې په غونډه کې وویل په نړۍ کې د محتاجینو شمیر په چټکۍ سره ډیریږي، خو تر اوسه پورې د کافي امکاناتو د نشتوالي له امله په نړۍ کې په اوو محتاجینو کې یوازې د یو محتاج د علاج امکانات شته.
Through a number of UN security دا اټکل له مخې په نړۍ کې د محتاجینو شمیر له 30 میلیونو څخه 35 میلیونو ته لوړ شوی دی. دا شمیر خورا ډیر دی او دا وضعیت موږ مجبوروي چې معلومات راټول کړو، تحلیل وکړو او بیا یې له دولتونو سره شریک کړو چې له دې ستونزې سره په ګډه مبارزه وشي. له همدې امله د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره جدي کار کوي چې د روان کال د جون تر میاشتې پورې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه عمومي راپور چمتو کړی.
د ملګرو ملتونو د نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې یوازې امکانات او وسایل د نشي موادو د ستونزې حل نه دی. باید د نړۍ هیوادونه د نشي موادو د کښت، تولید او قاچاقو د مخنیوي په برخه کې یو له بل سره همکاري وکړي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د چړنو لمخې په افغانستان کې د نشي موادو ترڅنګ د کیمیاوي نشي موادو استعمال هم مخ پر ډیرېدو دی. اوس اکثره معتادین د هیروینو، خیخې او نشي ګولیو نشي کوي. د نړیوال روغتیایي سازمان مشر تدروس ګبریوسیس وایي چې د کیمیاوي نشي موادو استعمال په نړۍ کې په یو جدي صحي ستونزه اوښتې ده. اندا چې اوس ځینې خلک نشي ګولۍ د درد آرامولو لپاره هم خوري.
The increase in the harmful use of psychoactive
د نشئی ګولیو استعمال په ولوی سیهی نورین باندې اوختای دی ځکه په نړۍ کې هر کال د دې ګولیو د استعمال عمل چولک ځوانان مړ کیږي په ورته وخت کې هغه خلک چې د ډاکټر لخوا توصیه شوی درمل نشي موندلای د خپل دردونو د آرامولو لپاره نشئی ګولۍ خوري لدی ستونزې سره هیڅ یو هیواد هم یوازې مبارزه نشي کولای د دې ستونزې د حل لپاره د نړۍ د ټولو هیوادونو ګډې همغږي او همکاري ته اړتیا ده
په نړۍ کې د کیمیاوي نشئی موادو د استعمال په اړه اندېښنې په داسې وخت کې راپورته کیږي چې د افغانستان او ملګرو ملتونو د ګډې څېړنې له مخې په افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې د کیمیاوي نشئی موادو د استعمال له امله د تریاکو استعمال کم شوی دی.
محمد ایاز سنکوچ په نړۍ کې د محتاجونو د ډېرېدو په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې په نړۍ کې د محتاجونو شمېر تر 50 میلیونه اوښتی دی او اوس له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د لوړو زده کړو وزارت مسؤلیتونو ته راځو. له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د نورو وزارتونو تر څنګ د لوړو زده کړو وزارت هم ځانګړي مسؤلیتونه لري. دا وزارت مسؤلیت لري چې په تحصیلي نصاب کې به د نشئی موادو په برخه کې د عامه پوهاوي په اړه یو مضمون شاملوي. د محتاجونو د درملنې لپاره به متخصص ډاکټران روزي او په پوهنتونونو کې به د نشو مخه هم نیسي. دا چې دا کارونه تر کومه ځایه رسېدلي، کوم کارونه سوي او کوم کارونه پاتې دي، په دې اړه مې د لوړو زده کړو له سرپرست وزیر عبدالتواب بالاکرزي سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلې چې په تحصیلي نصاب کې مو د نشئی موادو په اړه کومو ټکو ته ځای ورکړی دی.
موږ یو مضمون لرو چې هغه پوهنتون شموله مضمون دی، اسلامي ثقافت. په هغه کې د نشئی توکو د استفادې د هغه د اضرارو دا ټول مسایل هم د دیني اړخ څخه او هم د مدني اړخ څخه ځای پر ځای شوي دي چې ټول محصلینو ته هلته رسېږي. د دې تر څنګ د روانشناسۍ په پوهنځي کې بیا دا موضوع هغه ډېره په تخصصي ډول سره نصاب کې ځای پر ځای شوې ده او د هغې هاخواته موږ د طبي پوهنتون کې د عامې روغتیا په نوم یو پوهنځي لرو، هلته د وقایې په نوم یو بحث دی، طبي وقایه. هغه کې هم دا مسایل ټولو سره ځای پر ځای شوي دي، نه یوازې دي دا او نور اضرار هم چې د انسان صحت ته مضر تمامېږي دا ټول هلته ځای پر ځای شوي دي او دا تدریسېږي.
له نصاب څخه پرته د نشئی موادو په برخه کې د عامه پوهاوي په برخه کې څه پروګرامونه لري؟
د عامه پوهاوي په برخه کې کنفرانسونه، سیمینارونه، ورکشاپونه او سمپوزیمونه په دې برخه کې په پام کې دي. په ډېرو پوهنتونونو کې مو دایر کړي دي او خدای زموږ جاري پروسه ده چې زموږ کار د ځوانانو سره دي.
په پام کې و چې د نشئی موادو په باره کې یو مستقل ډپارټمنټ جوړ شي چې د محتاجونو درملنه وکړي، دا کار تر کومه ځایه رسېدلی دی؟
دا کار زموږ د همکارانو د طبي پوهنتون څخه دا پیل دی او زموږ د همکارانو تر کتنې لاندې دی، انشاءالله چې په نږدې راتلونکي کې به دا ایجاد.
د محتاجونو د درملنې د مرکزونو کارکوونکي وایي چې د محتاجونو شمېر ته په کتو سره د متخصصو ډاکټرانو شمېر د نشت برابر دی. تاسې د دې ستونزې د حل لپاره څه پروګرامونه لرئ؟
جانتان وقایوي طب بحث زموږ په ټولو طبي رشتو کې تدریسېږي او کاملا دغسې د کدرونو دپاره چې هغه پر معتادینو باندې توجه ولري، هغه زموږ دغه راتلونکی نوې رشته چې ده هغه به د خیر سره دا ستونزه بیا په بشپړ ډول هوار کړي.
په رسنیو کې څو واره راپورونه خپاره شوي دي چې محصلین په لیلیو کې نشئ کوي. آیا تاسې د دې کار مخه نسئ نیولی او یا مو تر اوسه پورې څه کړي دي؟
ما خپل شخصا او زموږ منصبان په پوهنتونونو کې زموږ د پوهنتونونو محترم رئیسانو د معاونین د پوهنتونونو د پوهنځي رئیسانو استادان موږ حتی زما څخه شروع وخت په وخت خپله د لیلیو څخه لیدنه کړې ده. په دې کې شک نشته چې موږ په لیلیو کې د محصلینو د تعداد د ډېروالي په خاطر مثلا په یو اتاق کې ممکن ډېری کسان ځای پر ځای شي، ولې دغسې بحث خوشبختانه وجود نه لري. حتی موږ په پوهنتونونو کې د نشئی توکو د مخنیوي لپاره هم ډېر جدي هدایات دي او هغه وخت هم تعقیبېږي. نو دا بحث زموږ تر کار لاندې موږ یو آمریت په لوړو زده کړو وزارت کې د محصلانو چارو په مهمیت په چوکاټ کې د محصلانو د خدماتو د انسجام او د تنظیم لپاره جوړ کړی دي چې دا آمریت بیا په ټولو پوهنتونونو کې خپله شعبه لري. یو له دغه مهمو فعالیتونو سره دغه آمریت دا دی چې باید د محصلینو سره پر هغه د درسي نصاب تر څنګ
پر فرهنگی و کلتوری او پر صحی و اجتماعی و کلمی مسائل بند کار و کتصوی و محاصل دغت پر فکری لحاظ اماده که چی اگر هم خلا طولنت مصبت واقعیسی او هم نور دخل زن مگری
زین و معتاجین و مشتویلی چه دوی در پرنتونون و پلیلیو که در شپی در خواه بندارون و کول او میلی جوره ولی او حل تا پنشو بانی اختصوی دی تاس پا دیاره چه نظر لری؟
امنون دانسته پرنتونون اوس الحمدلله پر دیر شمسی روان دی پدیک شک نسته چه نزموش به اساس کانون پا اساس بندی تحصیل لسانس در کچ پوری پر دولتی پرنتونون که رایگان دی نزموش امکانات محدود دی اما در محدود امکانات ورست در بلی موش کوشش کن چه پشش کن سره مدیریت سی، منسجم سی، تنظیم سی او موش وکوله سو پدی بندی شخه در مارد وخپلو جوانان تا خپل ماسلین تا ایراک کوچه تقریبا اوس زموږ په اتلس ولایاتو کې یوازې د لیلی تعمیرونو په پنځه منزله کې کار پر روان دی زموږ د اکثره پوهنتونونه زموږ د اقتصادي کمزورتیا له وجې څخه چې په مجموع کې مثلا ملکت کې وبیا په جنګ اخته وي هغه تجهیزات چې باید درلودلی نه یې درلودل چې اوس په دې باندې په دې سرعت سره کار روان دی
ویل کېږي چې د پوهنتونونو ځینې استادان خپله معتادین دي تاسې د دغه ډول استادانو مخه ولې نه نیسئ
کله چې څوک علمي هدف ته شاملېږي د ده د جسماني روغتیا او رواني روغتیا او سلامتیا یو شرط دی یو قید دی چې څوک دا سلامتیا ونه لري علمي هدف ته شمولیت نسي په عملي ډګر کې زه خپله تجربه په پوهنتون کې درلودل او دلته یې لرم زه تر اوسه پورې داسې استاد سره نه یم مخامخ سوی چې هغه استاد ځینې موټر دي الحمدلله زموږ استادان د ډېرو ښو اخلاقو خاوندان دي هغه بحث هم یوه شایعه ده زه به خوښ شم په چېرې زما سره دوستان دغه اطلاعات راسره شریک کړي
سګرېټ نه یوازې دا چې خپله نشهیي ماده ده بلکې د نورو خطرناکو نشهیي موادو دپاره هم لاره واروي خو موږ لیدلی دي په ټولو پوهنتونونو کې سګرېټ ډېر ښکاره څکول کېږي تاسې ولې په پوهنتونونو کې د سګرېټو څکول نه منع کوئ
تاسې کېدلی شئ کابل پوهنتون پوښتنه وکړئ د تخنیک پوښتنه وکړئ د سګرېټو راوړل خرڅول یې د پوهنتون په کانتینونو کې د پوهنتون په هغه ځایو کې چې خوراکي توکي خرڅېږي دا ټوله منع دي څکولو په باب یو هم دغه برنامې چې ما مخکې ویلی چې عامه پوهاوی د محصلینو سره کار د ځوانانو سره کار د دې برابر فکري استعداد پر رشد باندې تمرکز کول دا مسایلو باندې په ټولو پوهنتونونو کې کار کېږي او د دې زیان چې نه یوازې چې محصل خو به خپله دا نه کوي بلکې محصل به کوشش کوي چې په ټولنه کې د نور هم د دې څخه راګرځي
د جزا په کوټ کې د محتاجونو دپاره ځانګړې جزاګانې ټاکل سوي دي تاسو د لوړو زده کړو د وزارت په چوکاټ کې د هغو محصلینو دپاره څه ډول مجازات لري چې په تحصیلي موسساتو کې د نشي موادو قاچاق کوي او یا نشې کوي
موږ یو ځانګړې د نظم ډسپلین لایحه لرو په هغه نظم ډسپلین لایحه کې د نشهیي توکو ایمال فاده راوړل یې دا ټول جرم دی او هلته په ټولو پوهنتونونو کې د نظم و ډسپلین کمیټې شته کله چې دغسې کومه موضوع ولیدل شي نو هغه نظم و ډسپلین کمیټه هغه به جزا ټاکي او هغه تجربي موارد پر تطبیق کوي او که چیرې احیانا داسې چې دا حالت ډېر وخیم وي بیا نو دوی هم د دې هېواد د یو طبیع په توګه د هغه جزا د کوټ طبیع دي ادلي قضایي ارګانونو ته به معرفي کېږي
د احتیاط معلومولو معاینات ډېر اسانه او ارزانه دي ځینې محصلین د مکتب په دوره کې لا معتاد شوي او بیا پوهنتون ته راغلي دي آیا تاسې نسئ کولی چې دا محصلین بیخي جذب نه کوي
موږ خو د جذب لپاره تاسو معلومیږي چې د کانکور پروسه ده کانکور د لارې څخه محصلین راځي موږ تر اوسه پورې شاهد د داسې یو قضیې نه یو چې لیدلی مو چې یو محصل یعنې معتاد شکل باندې موږ ته راغلي نور د دې د مخنیوي لپاره د تداوي لپاره موږ دغه راتلونکي دپارټمنټ چې د خیر سره طبي پوهنتون په چوکاټ کې به ابتدا کې جوړېږي بیا به دا د افغانستان نور پوهنتونونو ته هم ادامه پیدا کړي د دې لارې سره موږ بیا موږ کولی شو چې دغه موارد
درنو اوریدونکو تاسو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالتواب بالاکرزی سره د ازادي راډیو مرکه اوریده ښاغلی بالاکرزی وویل دی غواړي په طبي پوهنتون کې ځانګړي ډپارټمنټ جوړ کړي چې د محتاجینو د علاج لپاره متخصص ډاکټران وروزي
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنوی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. او اوس په دې موتاد له حال خبر سو. د لغمان ولایت اوسیدونکو په هان چې په خوا په ملي اردو کې وظیفه درلوده او په یو چاودنه کې معلول سوی، اوس د ششې نه شک کوي. دی وایي چې د معلولیت د مرستې ټولې پیسې پر نشو باندې لګولې دي. دا چې په هان ولی او څنګه موتاد سو په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
نن نه مخکې تقریبا څلور کاله مخکې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې په اردو کې مې وظیفه کړې دوه دانې ترخیزونه لرم. دغه شیشه چې د لپاره وله چې مالې خوب دی خوب د سړي تښتې نو پیره به م په ارامه کوله. د ما د بدن څلور فرضې نشته چې یو پښه مې نشته یو کیسیخ ده یوه ګوته مې نشته بیا دبي د ما پې یو هګۍ مې نشته ده. تقریبا یو د پچې زه معیف شوم دوه لکه روپۍ راکړلې د جای سره یو نمره ځمکې سره مونږ خو عملیان خلکو هغه جای مې خرڅ کړه په یو نیم لک روپۍ کلدار باندې هغه مې وخوړلې. شپږ میاشتې بعد شپېته زره روپۍ راکوي زښته ډېرې پیسې راسره ولې زه پرې پوه نه شولم. بس موټر به مې در بس ونیو د سل لپۍ نشه به مې واخیستله د سل لپۍ نشه کوم پنځه سوه روپۍ موټر ته ورکوم. پلاستیکي پښه مې ده اوس هم دلته ده پرون پې لږ ګرځېدلی یم دا پښه مې سیخ لري سخت درد کوي. اوس دا دوه ورځې درې ورځې د هلکان اثر ډېر کومک کوي. بس په شاکۍ مې اګانجي ته مې بیې تشناب ته مې بیې په ګونډو کېنم دغه شیان مشکلات شته ده. نو کور کې چې هر شی خپل آماده راته ایښي ول بچیانو مې بوتللم پلان خونه ډېر زما ایسې پلان مې خپله همدسې نشه یي سارانه سړی د ګرځي را ګرځي بس کور کې پیسې نه ورکوي موټر لري. په دې دنیا کې ما ته سخته سزاګانې را کړي حتی د چرۍ میلې را باندې کړوپ کړی ده. څوک وو پلار د باید درجه یې ولرو. اوس هغه د ما د ډار له لاسه کور ته نه راځي. زه د هغه د ډار له لاسه کور ته چې لاړ شم اړکۍ ورور مې چقوره پسې وباشي زه بس ژړا راشي زه تیږ وځم. وایي ولې ته دا رقم عمل کوې او داسې ده وسې ده مور مې ورته وزرو کوي بس کور کې مې بیا پرېږدي. مجبوره په یو ډیران کې اوسېږي. دا بده خاطره د ما د ژوند د کور خرچه د ټوله به ما خوړله. زر روپۍ دوه زره روپۍ معاش پیسې به را سره وي کور کې رانه نه اخیستلې. کوم شپږ واته لکه روپۍ وي ټوله مې په نیشۍ واټکړ. بیا د بي د ما پې د ما انرژي به یې رانه بوتلله. داسې به یې کولم چې بیخي به په ځان نه ولم. پښه کې مې اوس سیخ ده د دغه ژینې یو قدم نه شم اخیستلی چا خولاړ شم. شپږو ژبې مې زده ده ایټالوي مې زده ده انګلیسي مې زده ده یوناني مې زده ده ترکي مې زده ده روسي مې زده ده. دلته خارجیانو سره هم دوکان درلوده. بیا زه خپل استخبارات د ایټالویانو سره ترجماني مې کوله.
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو.
بس دادا زام راغلم اوز با پا گرد ملاو کو.
رازا پا خواق که راغلی.
اوهو دا ایروین چه کوئی
تا چه غالی چه ما متاد که. پا یو دود چوک نه متادیگی.
دادا سی مردار شاید چه پا یو دود یه سرای متاد کیگی.
دا بیا چه ویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالی ولاړه.
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو. او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اسد له خپلو انډیوالانو سره تر بانډار وروسته خپل کور ته راځي چې له دې سره سم سخت ناروغه کیږي. کله چې مور او پلار ډاکټر ته بیایي نو له معایناتو څخه یې معلومیږي چې په یوه ناشنا او ډېرې خطرناکه ناروغۍ باندې اخته سوی دی. دا چې دا څه ډول مریضي ده، اسد ولې او څنګه په دې مریضۍ باندې اخته سو، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بازار.
وعلیکم سلام.
میلما خود خدای دوست بی کنه.
میلما خود نیشتیم چه دی خدای دوست دی. خوستا مطلب چه دی؟
مطلب می داده چه نن تا هم ما خپل ملمه و بولا
سنگ دی ملمه و بولا
گر اختیار در توایم دیر خوماره باز یو دو دوده ایروین را که چه بخدای سر می چیوی
رازا خدای در اولا زمو گروریه رازا کینا تو دو دوده که زبا بستا پوڑه ای در کم او واخلا
را که کور دی وزان خدای دی مکم او
مریضی
داسی سخت مریضیم چی بوختن هم مکو
لکو مزای را غلیه
کورانه ایمه پا ایران که دا خوز پولیسو پا زور را و شغلم او زایرانیم چی جیر اولاشتم لیوی خوا غریبی او لبلی خوا مریضی او خدای بیخی لار را نوره کدا
نوالی راو شدنه
دا یا و اگده کسه ده و دی خبر رو بسی ما کرده زولارم
پا ما خده که سبات تو خیده چی موک پا بالا اختنه کی
خزی اسد ولی دوڑی تا نرازی
سو زلمی ورطویل چو دوڑی تا راس خون نرازی وای نی خورم
ولی نخوری
ناروغ دی
سشه ناروغ دی سه تکلیف لری
نپویجم چو رزی کری چل کوچه چا چندان نراوزی تکیش راوشتی دی
نوران خوی لغم لرول و نشول و خط را جیر اوختی دی وز دارا تاوی چی ناجوری سده
تب لری پزای بایی تو خیری سایلند رندگیری پر سرم درد بی
دا خو ډیره بده شو
یعنی دا ناروغي خطرناک ده
ما ته خطرناک ښکاری
زمور ته خوښی نه یم ډیر کمزوری سوی دی
نو خو وختي به دې راته ویلی وای
ما چې ویل عادي زکام دی د پخوا په شان به په کورنۍ دوا و جوړ سي
خیر دی اوس هم وخت شته ډاکټر ته به بوزو زه به موټر راولم ته تر هغه وخته پورې په دوه پاک کالي واغونده
سمه ده زه به ورسم
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده
رازی رازی
سلام علیکم
سلام علیکم
سلام علیکم
و علیکم سلام رازی رازی دل تکی نی اجی صاحب څنګه شو معاینات مو کړل
هو میکړل
تیرا کما ده
ها دا ده ڈاکٹر صاحب
بس بس پوشم دا لګ د کورونا په ناروغي اخته شوې ده
څه شي په کورونا اخته شوې
ده څه په کورونا اخته شوې ډاکټر صاحب دا څه وای کورونا لکه مشو
ډاکټر صاحب کورونا بیا څه بلاده
دا نخې نه خاني ټوله د کورونا دي سخت تبلري د سر درد لري توخیږي سای لنډه لنډه کیږي ستونه خوږیږي کانګس دی په معایناتو کې هم کورونا خي
نو دا مریضی خوز موش پا وطن که نسته دا برا دا کم خواز موش کور تراغل
دا بخپل علک را تووی چه دا مریضی چنگ ورده پیدا شوا خازوانه دا را تووی چه تا چنگ مری شوی
داکتر سایم خبر دا سیده چه اوملی سرای پولیسو دیران چه خراشن لیو اغا ناروغ و زما سر یو زای نشا وکره کلا چه زما خام کور تراغلم بس ناروغ شوم
دادای معلومه شو چې دا ناروغي لبل موتاد څخه خسته ده موتادین اکثره وخت یو ځای نه شکوي که په دوی کې یو هم په دې ناجوړی اخته شي مریضی ډیر ژر نورو خلکو ته ورتلای شي
ډاکټر صاحب زما زوی به جوړ شي
ډاکټر صاحب اوس موږ څه وکړو
اندېښنه مه کوئ جوړیږي هلک همدا اوس بستري کوو خو باید ستاسې د کورنۍ ټول غړي معاینات وکړي داسې نه وي چې خدای مکه دا ناروغي تاسې ته نه وي درغلي
سمه ده ډاکټر صاحب دغسې به وکړو
د غم نشه جسي که هلک نشه نه کولی اوس به ولې په دې مرض اخته کېدی
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بل خپرونی پورې مو پر لی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
Zama zama dami ne duniyaye, gham ma kama.